درنو دوستانو ستړي مشهي دا خبری خپرونه هم له مهمو خبرونو پیلو. دا هند د بهرنیو چارو وزیر جی شنکر او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د دواړو خواوو ترمنځ د همکاریو د پیاوړتیا په تړاو تلیفوني خبرې کړې دي. جی شنکر پرون پر خپل ایکس شبکه ولیکل چې نن ماښام له امیر خان متقی سره ښې تلیفوني خبرې درلودې. نوموړي زیاته کړې چې د هند او افغانستان ترمنځ د بې باورۍ د رامنځته کولو لپاره د ده په وینا د ناسمو او بې اساسه راپورونو له لارې د وروستیو هڅو په وړاندې د متقی قاطع دریستۍ هرکلی ویلی. د هند بهرنیو چارو وزیر همداراز ویلي په دې ټلیفوني خبرو کې د افغان ولس سره د هند دودیزې دوستۍ او د افغانستان د پرمختیایي اړتیاو پر دوامدار ملاتړ ټینګار کړی. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي دواړو خواوو د دوړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا، تجارت او د ډیپلوماټیکو اړیکو د کچې پر لوړولو خبرې کړې. له دې وړاندې د روانې میاشتې په بهیر کې د هند بهرنیو چارو وزارت د افغانستان، پاکستان او ایران د څانګې عمومي رئیس او ځانګړي استازي آنند پرکاش کابل ته په سفر کې له امیر خان متقی سره خبرې کړې وې. د هند بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره دغه ټلیفوني خبرې څو ورځې وروسته له هغې کوي چې د هند لخوا په پاکستان پر ځینو اهدافو بریدونه وشول چې وروسته د دواړو خواوو ترمنځ د امریکا د متحده ایالاتو په منځګړتوب ورباندې وشو. د افغانستان بانک پرون وویل چې د نقدو معاملو د اسانتیاو له اقتصادي دوران څخه د زړو بانک نوټونو د ایستلو په هدف 840 میلیونو نه زیات افغاني بانک نوټونه د هیواد په شمالي زونه کې سوځولي دي. په خبر کې ویل شوي چې په دې سوځول شو بانک نوټونو کې د 100, 150, 500 او 1000 افغانیو په ارزښت بانک نوټونه شامل وو. د چارواکو په وینا دغه پیسې تر دقیقې شمیرنې وروسته او د دندې لپاره د ګمارل شوي د بانک د استازو تر څارنې لاندې سوځول شوي دي. د افغانستان مرکزي بانک تر دې وړاندې هم څو ځله د زړو بانک نوټونو د سوځولو ریپورټونه ورکړي دي. تاکل شوی چې د روسیا او اوکراین ترمنز لدرې کلن زنګوسته د سولې مخامخ خبرې نن په استانبول کې وشي، خو دواړو خواوو د لوړې کچې هیاتونه نه دي استولي چې دې کار د دویمې نړیوالې جګړې راوروسته په اروپا کې د اوږدې شخړې د پای ته رسولو لپاره هیلې راکمې کړې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ویلي هیواد یې د روسیې د پلاوي د کچې مطابق یو پلاوی استوي. نوموړي دا خبر وروسته له هغې وکړه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له ده سره په ترکیه کې د مستقیمې لیدنې وړاندیز رد کړ. پوتین په خپله دغه خبرو ته د نه تګ پریکړه وکړه او پر ځای یو ټکنوکرات پلاوی واستوه. زیلنسکي بیا د سولې هوکړې ته د پوتین پر ژمنتیا شک څرګند کړ او د مسکو لخوا لیږل شوی هیئت یې نمایشي وباله. زیلنسکي د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره تر لیدنې وروسته پرون په انقره کې خبریالانو ته وویل بدبختانه دوی دغه خبرو ته جدي نه دي. هغه زیاته کړه د اوکراین د هیئت مشري به د دفاع وزیر رستم عمرو کوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د پنځشنبه په ورځ په ترکیه کې له خپل سوریایي سیال اسعد حسن الشیبانی سره کتلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي ښاغلي روبیو له اسرائیلو سره د سولې لپاره د سوریې د لیوالتیا، په دې هیواد کې د ایران د اغیز د پای ته رسولو، د هغو امریکایي وګړو د برخلیک د معلومولو په برخه کې چې په سوریه کې وژل شوي یا ورګدي هڅو، او همداراز د سوریې د ټولو کیمیاوي وسلو د له منځه وړلو د ژمنو هرکلی کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې لیدنه کې همداراز ټینګار کړی چې سوریه د ټولو وګړو بشري حقونه پرته له دې چې د هغوی قوم یا مذهب په نظر کې ونیول شي رعایت کړي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورې د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکهله او احترامات مې قبول کړئ. قدرمن او درنو زده کوونکو، یو ځل بیا هم تاسو ټول ته شرغلاس مېم درن وزي درسي موضوع ته. هله منډه يم چې تاسو ټول درناو خواجه زده کوونکو ولر تروغ او جوړ او صحتمند او سړي او د صحت چمې بوم پتن مې درنو کولای شئ کوم کله کسان چې زموږ تاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مېرمنو اړوند دی. د افغان مشهور مېرمنې پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کوو. خوشاله کولای شئ کوم کوز مرسته تاسو د نن ورځې درسي موضوع د یو داسې افغان مېرمنې د ژوند په حق له کوم چې دغه افغاني مېرمنې د خپلې سحرې یا هم چهرې له عمله څخه وکولی سوی نه یوازې دا چې په افغانستان کې بلکې په ټول نړۍ کې نړیوال شهرت پیدا کړي او د یو نړیوالو سحرو له جملو څخه وشمېرل سي. نو راځو د دغې افغاني مېرمنې د ژوند په حق له لولو او په هکله یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو چې څوک وه، چېرته زېږېدلې وه او څرنګه یې د خپلې سحرې له عمله څخه وکولی سوی نړیوال شهرت پیدا کړي. نو هیله مند یم چې تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خوږو ګلالۍ زده کوونکو، یو ځل بیا هم یادونه کوم مخکې له دې نه چې زه ستاسو د نن ورځې لوست پیل کړم، تاسو ټول درنه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل نوټ، کتابچه، قلم له ځانه سره ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نقاط په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ او په راتلونکي وختونو کې نه یوازې چې تاسو به ترې استفاده کوئ، بلکې د خپلو نورو ملګرو او دوستانو سره به یې هم شریکوئ. راځو درنو زده کوونکو خپل لوست پیل کړو. زموږ ستاسو د نن ورځې شپږویشتم لوست موضوع شربت ګله ده. درنو ګلالۍ زده کوونکو، ممکن تاسو د مېرمن شربت ګلې د نامه سره آشنا یاست. شاید د مېرمن شربت ګلې نوم د خپلو خپلوانو، قریبانو او د یو چا څخه اورېدلی وي، خو شاید د دې ژوند په هکله بشپړ معلومات نه لري چې دا مېرمنه څوک وه، چیرته زېږېدلې وه او څنګه د افغانو مشهورو سیرو له جملو څخه شمېرل کیږي. راځو نن ورځ د مېرمن شربت ګلې د ژوند په هکله معلومات ولو او د هغې د ژوند په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو درنو زده کوونکو، تاسو ټول څخه هیله لرم چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ. لولو چې مېرمن شربت ګله څوک ده؟ شربت ګله په 1902 کال کې په یو پښتني کورنۍ کې زېږېدلې وه. لولو چې مېرمن شربت ګله په خپل په 1902 کال کې په یو پښتني او افغاني کورنۍ کې زېږېدلې ده. د 1980 لسیزې په لومړي کې د هغوی پر کلي د شوروي ځواکونو د چرلکو لخوا بمباري وشوې. ویل شوي وه چې د بریدونو په ترڅ کې د هغې مور او پلار ووژل شوه. د هغې خویندې او وروڼه له افغانستان سره په پوله د ناصر باغ د کډوالو کیمپ پاکستان ته لاړل. درنو او ګلالۍ زده کوونکو، کله چې په 1980 کال د دغې لسیزې په لومړۍ کې د هغوی پر کلي د شوروي اتحاد ځواکونو لخوا څخه د چرلکو بمباري وشپلې، نو په هغه وخت کې ویل سوي وه چې په دغو بریدونو په ترڅ کې د مېرمن شربت ګلې مور او پلار وژل شوي دي او همچنان په دغه وخت کې وویل شوه ده چې د هغې او د هغې وروڼه دې ته مجبور سپله تر څو دی د افغانستان پر پوله د ناصر باغ د کډوالو کیمپ پاکستان ته لاړ شي او هلته کډه وکړي. شربت ګله وروسته رسنیو ته د خپل ژوند په اړه وضاحت ورکړه او وی ویل چې پلار یې هغه مهال ژوندی و چې پاکستان ته کډوال شوه او مور یې د اپنډیکس په ناروغۍ مړه شوې وه. درنو ګلالۍ زده کوونکو، کله چې مېرمن شربت ګله وپېژندل شول، د هغې د ژوند په هکله معلومات ترلاسه شول، نو په هغه وخت کې کله چې د مېرمن شربت ګلې سره د رسنیو لخوا څخه مرکه وسوله، هغې په دغه مرکه کې رسنیو ته وویل او د هغې د ژوند په حق لایې وضاحت ورته ورکړه. رسنیو ته دا واضح کړله چې کله د دې پر کلي باندې د شوروي اتحادیه د چرلکو لخوا څخه بمباري کېدلې، نو په هغه وخت کې د دې مور او پلار ونه وژل سوله. په هغه وخت کې د هغې پلار ژوندی و او دوی پاکستان ته کډوال سول او همچنان مور یې د اپنډیکس په ناروغۍ باندې مړه شوې وه. په 1984 کال د نېشنل جیوګرافیک جورنالیست سټیمک ماکری د جګړې د اغېزو څخه د انځور اخیستنې او راپور جوړولو لپاره افغانستان ته سفر وکړه او هلته یې د کډوالو کیمپونو څخه لیدنه وکړل. یعنی په کله چې 1984 کال و، په دغه وخت کې د نېشنل جیوګرافیک جورنالیست سټیمک ماکری د جګړو د اغېزو څخه د انځور اخیستنې او راپور جوړولو لپاره افغانستان راولېږل سو تر څو دوی د افغانستان دغه کوم کډوال چې په کومو کیمپونو کې دي د هغو څخه لیدنه وکړي او انځورونه واخلي. چې ډېرې یې د افغانستان پاکستان په پوله کې و، خو ماکری خبر نه و چې د یوه انځور له امله به دومره نړیوال شهرت ترلاسه کوي او ورځپاڼه به یې مشهوره کیږي. د شربت ګلې هغه عکس د نوموړي ورځپاڼې تر ټولو غوره عکس ګڼل شوی دی. یعنې کله چې ماکری افغانستان ته راغلی، افغانستان ته سفر وکړه، خو دوی په دې څخه خبر نه و چې که چیرې دی د مېرمن شربت ګلې دغه کوم عکس واخلي او هغه عکس پور کړي، دوی به د دغه عکس له امله څخه نړیوال شهرت پیدا کړي او د دې ورځپاڼه به په نړۍ کې یو له مشهورو مجلو یا هم مشهورو ورځپاڼو له جملو څخه وشمیرل شي. یعنی کله چې دغه ماکري دغه عکس د میرمن شربت ملي د خپور کړی د دې له امله څخه د وکول شوی چې نړیوال شهرت پیدا کړي. نو درنو زده کوونکو لولو چې مخې ته څه کېږي. شربت کله په پاکستان کې د کډوالو په کمپ کې ښوونځي ته هم تلل. ماکري د هغې او نورو انجونو عکسونه واخیستل. وروسته تور پورې شو چې ماکري د عکسونو اخیستلو اجازه نه وه اخیستې، کوم چې د پښتني کلتور سره په ټکر کې دي چې میرمنې باید خپل مخونه د کورنۍ څخه بهر نارینه وو ته ونه شي. یعنی کله چې میرمن شربت کوله په هغه وخت کې د پاکستان کې په یو کیمپ کې میشت و یا هم هلته کډواله شوې وه، نو په هغه وخت کې میرمن شربت کوله د پاکستان د کډوالو په کیمپ کې ښوونځي ته هم تلله، چې په هغه وخت کې کله چې ماکري د هغې او د نورو انجونو عکسونه واخیستله، نو د هغه څخه وروسته په ماکري باندې دا تور پورې شو چې ماکري د بې اجازې د هغه عکسونه اخیستي دي، ځکه په پښتني کلتور کې دا دود نه و چې یو افغانه انجلۍ یو افغانه میرمنه د خپلې کورنۍ څخه بهر و نورو نارینه وو ته خپل مخ وښیي. یعنی درنو زده کوونکو کله چې دا عکس واخیستل سو، نو په دغه وخت کې پر ماکري باندې دا تور پورې سو. په پیل کې د ورځپاڼې مدیر نه غوښتله چې دا عکس وکاروي، مګر بالاخره یې د یو پوش انځور خپور کړه چې یوازې د افغان انجلۍ په نوم یادېده. دا مهال په 1958 کال د جون میاشتې نیټه وه. دغه عکس چې د یو معصومې او ښکلې نجلۍ شي چې شنې سترګې لري په مستقیمه توګه کیمرې ته ګوري، د افغان جګړې او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د ستونزو سمبول وګرځېده. یعنی کله چې درنو زده کوونکو ماکري چې کله دغه عکسونه د خپل مدیر سره شریک کړل، نو د ورځپاڼې مدیر په لومړي سر کې نه غوښتل تر څو دغه عکس وکاروي، خو مګر بالاخره د یو پوش انځور یې خپور کړل چې دغه پوش انځور یوازې د یو افغاني نجلۍ په نامه سره یادېده، چې دغه مهال په 1958 کال د جون د میاشتې یو نیټه وه، چې په دغه نیټه کې دغه عکس کې یو معصومه عجزه یو ښکلې سیرې لرونکې انجلۍ وه، کوم چې شنې سترګې درلودلې او په مستقیمه توګه سره دغه انجلۍ و کیمرې ته کتل. دغې معصومې سحرې د افغاني جګړې او همچنان د نړۍ په نړۍ کې په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د ستونزو سمبول وګرځېدل. یعنی دې دغه سترګو چې کوم په معصومیت سره یې دغه کیمرې ته کتلي وه، د دې څخه دا معلومېدله د هغه ټولو کډوالو ستونزې او مشکلات یو سمبول یا هم د یو مثال په توګه سره څرګنده سوله. دا یوازینی عکس دی چې د نېشنل جیوګرافیک د ورځپاڼې د اصلي پوش د انځور په توګه درې ځله کارول شوی دی. یعنی کله چې دغه عکس خپور سو، نو دغه عکس یو نړیوال شهرت پیدا کړله او دا یوازینی هغه عکس له جملو څخه وشمرل سو چې درې ځلې د نېشنل جیوګرافیک د ورځپاڼې د اصلي پوش په توګه سره کارول شوی دی. لومړی یې د 1958 کال د جون میاشتې وه، دوهم ځل یې د شربت ګلې له پېژندلو وروسته چې 2002 کال د اپریل په میاشت کې، درېم یې په 2013 کال کې د نېشنل جیوګرافیک د یو سلو 25مې کلیزې په مناسبت دا انځور ولګوه او کلیزې یې ولمنځه. یعنی دغه انځور په خپله درې ځلې په دغه ورځپاڼې د شهرت له امله څخه خپور شوی دی. لومړی ځل په 1958 کال کله چې د جون میاشت وه په دغه ورځ باندې خپور شو، دویم ځل کله چې میرمن شربت کوله وپېژندل شول، د هغې د ژوند په هکله معلومات لاسته راوړل شول او د هغې د اوسېدلو ځای او نیټه او همچنان د هغې د اوسېدلو کوم ځای کې چې دا ژوند کوي هغه ځای په نښه سو، نو ده هغه وخت 2002 کال و چې کله دا وپېژندل شول، نو دویم ځل لپاره د دې د عکس بیا خپور شو. او همچنان دریم ځل په 2013 کال کې چې د نېشنل جیوګرافیک یو سلو 25مه کلیزه وه، د هغې کلیزې په مناسبت سره هم دغه عکس خپور شو او هغه کلیزه ولمنځل شوه. شربت کوله د ټلویزیونی مستند فلم موضوع و. یعنی درنو زده کوونکو په هغه وخت کې میرمن شربت کوله د ټلویزیونی مستند فلم یو موضوع یا هم بحث و. د افغان نجلۍ لټون په نوم چې په 2002 کال په مارچ کې خپور شو، په 2022 کال کې شربت ګلی د ویرا د لیپرا کیا سره په یو مرکی کې د عکس په اړه خپل احساسات شریک کړل. یعنی هم چنان کله چې دغه هغه مهال په 2002 کې د مارچ ماشو په هغه وخت کې د یو افغاني انجلۍ یعنی د شربت کولی د لټون په حق باندې څېړنې وسپلې ترڅو میرمن شربت کولی پیدا سي او د هغې د ژوند په حقله معلومات پیدا کړي. نو په هغه وخت کې دا پخپله د ټلویزیوني مستند یو فلم موضوع و چې ټولو د دې د ژوند په حقله معلومات پیدا کول غوښتل. او همچنان په 2022 کې میرمن شربت کولی د یوې میرمنې سره په یو مرکه کې د خپل عکس په هکله خپل احساسات شریک کړل او د خپل عکس په هکله ورته یادونه وکړل. هغه عکس ما لپاره ډېرې ستونزې رامنځته کړلې. که زه خبره وای ما به غوښتلی وای چې هیڅکله یې نه وای اخیستی. یعنې کله چې میرمن شربت کولی د دې میرمنې سره خپل احساسات شریکول نو د خپلو احساساتو په شریکولو په جریان کې وویل هغه عکس چې کله زما څخه ما کرې اخیستی و نو هغه عکس ما لپاره ډېرې زیاتې ستونزې او مشکلات رامنځته کړل. که چېرې زه داسې خبره وای چې دا بخپریږي ما به هیڅکله نه وای غوښتي چې دغه عکس ما څخه اخیستل شوی وای. زما هغه ورځ په یاد ده هغه عکس اخیستونکي چې راغلی وو د ناصر باغ په ښوونځي کې یې راڅخه عکس واخیسته. خو وروسته زما کورنۍ په دې خبره شوې وه او ماته یې وویل چې داسې نه باید شوی وای. ستا عکس به اوس پوه شي په افغاني کلتور کې د ښځو عکس اخیستل تر ډېر دود نه و ندی. یعنی کله چې میرمن شربت کولی دا عکس واخیستل نو په هغه وخت کې میرمن شربت کولی کورنۍ چې کله خبره شول نو میرمن شربت کولی ته وویل دا ښه کار نه دی چې اوس که چیرې دغه ستا عکس په رسنیو کې خپور سو یا هم نور خپور سو نو دا په افغاني کلتور کې د ښځو لپاره د عکس اخیستلو اجازه نه وه. نو دغه زیاتې ستونزې او مشکلات یې د فامیل لخوا څخه دې ته ورپېښه کړلې او دا یې له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کړل. نو درنو زده کوونکو دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوع کوم چې زموږ او تاسو نن د میرمن شربت کولی د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړه چې میرمن شربت کولی څوک وه چیرته زېږېدلې وه څرنګه ژوند یې درلوده او څنګه یې سیرې نړیوال شهرت پیدا کړه. میرمن شربت کولی هغه شخص و کوم چې د خپلې سیرې له امله څخه یې نړیوال شهرت پیدا کړله او اوس هم د افغانستان د یو ښکلو سیرو له جملو څخه شمېرل کېږي او دغه کومه افغان ان کومه نېشنل جغرافیک ورځپاڼه چې وه په هغه ورځپاڼه کې یو له مشهورو ورځپاڼو د پوسټ په توګه سره پېژندل شوې یو سیره ده. نو درنو زده کوونکو هیله منده یم چې په یو څه باندې پوه شوي یاست او یو څه مو ترلاسه کړي وو اوسېږي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکئ. د نن ورځې او تېرې ورځې په لوست باندې بیا تکرار وکړئ. او همچنان درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله منده یم چې په یو څه پوه شوي یاست. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو درانه چوپړ ته حاضرې شم د الله په امان. ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکی هیله او احترامات می قبول کی. قدرمن او درنو زده کوونکو یو ځل بیا هم تاسو ټول ته شرغ لاس وایم. د نن ورځې درسي موضوع ته هیله مند یم چې تاسو ټول درنه او خواږه زده کوونکي به روغ جوړ او صحتمند یاست او د صحت چمې بوم په تن وي. درنو او ګلری زده کوونکو لکه څرنګه چې تاسو ټول پوهیږئ نن ورځ موږ تاسو درسي مضمون د افغاني مشهورو میرمنو اړوند دی. نو افغاني مشهورو میرمنې پیژنو او د هغوی د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کوو. خوشحال ګلری زده کوونکو تېره ورځ لوست کې موږ تاسو میرمن شربت کوله وپېژندل. د هغې د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړل. په دې باندې وپوهېدلو چې میرمن شربت کوله څوک وه چېرته زېږېدلې وه او څنګه وکولی سوای چې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې له مشهورو میرمنو له جملو څخه شمار سي. نو د هغې د ژوند په هکله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نن ورځ یو ځل بیا هم د همداسې یو اتلې زړورې افغاني قهرمانې میرمنې د ژوند په هکله لولو او د هغې د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کوو. نو هیله من کوم چې تاسو ټول درنه او خواږه زده کوونکي د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خوشحال ګلالي زده کوونکو مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم تاسو ټول درانه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل قلم د نوټ کتابچه او کتاب له خپلو ځانو سره ولري ترڅو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ او په راتلونکي وختونو کې نه یوازې دا چې تاسو پهترې استفاده کړئ بلکې د خپلو نورو ملګرو او دوستانو سره به هم شریکوئ. شنو درنو زکون کو وس هم رزو د خپل نوی لوست پر لور باندې نن ورځ مرو ستاسو وویشتم لوست موضوع میرمن الهی ده. ولو چې میرمن الهی څوک وه، څه ډول شخصیت وه او څرنګه یې وکولی شوی چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان په تاریخ کې یو له مخکښو افغانو میرمنو له جملو څخه وشمیرل سي. نو هیله منده یم چې تاسو ټول درنه زده کوونکي خپل درس ته متوجه اوسئ. میرمن الهی د بایزید پیر روشان د زوی جلال الدین لور وه چې د نورو دیني علومو تر څنګ یې د بایزید پیر روشان مشهور اثر خیر البیان او مقصود المؤمنین له پلاره لوستې. د علم، پوهې، فضیلت او غوره اخلاقو خاونده ډېره سخي او پر قرآنو مهربانه میرمن وه. تر نو خوږو زده کوونکو ولولو چې میرمن الهی د بایزید پیر روشان د زوی جلال الدین لور وه، یعنې د بایزید پیر روشان لمسی او د جلال الدین لور وه چې په خپل وخت کې یې د دیني علومو تر څنګ یې همچنان د خپل نیکه بایزید پیر روشان مشهوره اثر چې د هغو له جملو څخه یو خیر البیان او بل مقصود المؤمنین وه د خپل پلار جلال الدین څخه لوستلې وه. د هغه وخت یو عالمه، پوخه، فاضله او د غوره اخلاقو خاونده وه، کوم چې په ډېر زیات صحابت یې درلوده او همچنان یو ډېره زیاته زړهسوانده او مهربانه میرمنو له جملو څخه شمیرل کېدل چې همیشه یې د غریبو او مسکینو خلکو سره همکاري کول. په 1212 سپږمیز کال کې چې جلال الدین روشانی په غزنی کې له مغولو سره په یوې جګړه کې سخت ټپي او بیا له همهغه ټپه مرګ ته نږدې شو، خپله لور الهی یې د خپل وراره د شیخ عمر د زوی احتاد په نامه کړه او د خپلې ګوتمۍ د مهر په حقله یې چې د مشرۍ نښه وه هم احتاد ته د ورکولو وصیت وکړه. درنو او ګلالۍ زده کوونکو، په 1212 سپږمیز کال کې کله چې جلال الدین روشانی په غزنی کې د مغولو سره په یو جګړه کې سخت ټپي سو او وروسته د هغه څخه د دغه ټپ له امله څخه د ده ژوند ته خطر پیښ سو او دی له مرګ سره مخامخ سو، نو په هغه وخت کې جلال الدین روشانی دا پرېکړه وکړه تر څو خپله لور د خپل وراره شیخ عمر زوی احداد ته ورکړي او د هغه په نامه یې کړه. په هغه وخت کې د خپلې ګوتمۍ چې د مهر په حقله سره، یعنی د هغې ګوتمۍ یو مهر و چې په هغه وخت کې دغه ګوتمۍ د هر چا سره وای، هغه څه شو د یو مشر په توګه سره معرفي کېده. نو د دغه ګوتمۍ چې د مشرۍ یو نښه وه، د دغې وصیت یې هم وکړه چې دا ګوتمۍ باید اهدار ته ورکړل سي، چې په هغه وخت کې اهداد د یو لغښتلو او قهرمانو ځوانانو له جملو څخه وو. الهي له اهداد سره واده وکړه، ډېره پرې ګرانه وه او زیاتره چارې به یې د هغې په خوښه او مشرۍ کولې. په اولادونو کې یې زوی عبدالقادر او لور یې دریا خاتو د روشانیانو د ملي مبارزو او طریقت په لړ کې له نوم او شهرت څخه برخمن دي. میرمن الهي د هغې زمانې له مغولو ګورګاني حکومت سره د روشانیانو د ملي مبارزو په لړ کې فعاله ونډه لرله او خپل میړه او بیا وروسته خپل زوی عبدالقادر ته به یې غوره مشورې ورکولې او فکري مرسته یې ورسره کول. درنو ګلالۍ زده کوونکو، کله چې میرمن الهی له اهداد سره واده وکړه، نو په هغه وخت کې میرمن الهی خپل خاوند ته ډېره زیاته ګرانه وه او زیاتره وخت به یې خاوند اهداد له دې څخه په زیاتو چارو کې مرسته غوښتل او د دې په صلاح او مشوره سره به یې کارونه سرته رسول. او همچنان درنو خوږو زده کوونکو، په هغه وخت کې د میرمن الهی په اولادونو کې چې یو د دې زوی عبدالقادر او همچنان د دې لور دریا خاتو د روشانیانو د ملي مبارزو او ترکیت په لړ کې یو له مشهورو اشخاصو له جملو څخه شمیرل کېږي چې په هغه وخت کې یې ډېر زیات شهرت څخه برخمن وه. او همچنان په هغه زمانه کې میرمن الهی د مغولي ګورګاني حکومت پر وړاندې باندې سخته مبارزه سرته ورسولې چې په هغه مبارزه کې میرمن الهی فعاله ونډه درلودله. او هغه وخت کې نه یوازې دې چې د خپل خاوند سره یې زیاته مرسته او کومک کول، کله چې د دې خاوند مړ سو، د هغه د مرګ څخه وروسته د خپل زوی عبدالقادر سره به یې هم زیات مرسته او کومک کوله. هغه ته به یې غوره مشورې ورکولې او په فکر کولو کې به یې مرسته او همکاري ورسره کول. کله چې په 1515 سپږمیز کال کې د میرمن الهی میړه اهداد شهید شو او د هند مغولو ګمارلي چورلکي مسپار د خیبرې درې له لارې خپل لشکر سره کابل ته روان و، میرمن الهی او افریدي او اورسګرزی کومونه او د خپلو پلویانو لشکر راټول کړل. پر ګورګانی لشکر یې برید وکړه. یعنی کله چې په 1015 کال کې د میرمن الهی خاوند اهداد کله چې شهید سو، نو په هغه وخت کې د مغولو حکومت چې کومې چورلکې دوی ګمارلې وې، په هغه وخت کې د مسپر او د خیبر پر درې پر لارې باندې یې له خپلو لشکر سره روان کړي وه کابل ته. دوی چشوا روان وه، نو میرمن الهی د اپریدي او اورکزی کومونو سره د خپلو پلویانو لشکر راټول کړل تر څو د ګورګانی کوم لشکر چې دي، کوم مغولو حکومت چې دي، د هغوی پر وړاندې برید وکړي او د هغوی سره مبارزه وکړي. پر ګورګانی لشکر یې برید وکړه، ماته او په ډیر سخت مرګ ژوبله یې ور واړول. وروسته چې بیا روشنی غورځنګ له یوې خوا د خپل منځني اختلافاتو او له بلې خوا د ګورګانی حکومت د سختو بریدونو په نتیجه کې کمزوري شو. یعنې کله چې میرمن الهی دغه پوځ د دې پر وړاندې باندې ودروه، نو ګورګانی حکومت ته یې سخته ماته ورکړه او هغوی ته یې سخته مرګ ژوبله ور واړول. خو وروسته د دې مرګ ژوبلې څخه وروسته د میرمن الهی چې په کوم حکومت کې و، یعنې د دې دغه غزنی کوم حکومت چې و، په دغه حکومت له ډېرو زیاتو غورځنګونو او ډېرو زیاتو سیاسي ننګونو او ستونزو سره مخامخ شو، چې په هغه وخت کې روشنی غورځنګ د جمهوري څخه یو پخپله خپل منځني اختلافات و، چې د دوی په خپل منځونو کې اختلافات او ستونزې رامنځته شولې، او له بلې خوا څخه دوی د ګورګانی حکومت د سختو بریدونو سره مخامخ و. نو په همدې خاطر سره دوی له کمزوري سره مخامخ شوله، او د دې هغه کوم حکومت چې و د ستونزو او مشکلاتو سره نور هم مخامخ شو، او په ستونزو مشکلاتو کې راشکیل شو. میرمن الهی د هغې زوی عبدالقادر او د هغې ځینې نور خپلوان د مغولي واکمن شاه جهان د پوځونو په لاس هند ته بوتلل شول. هلته ځینو بندیان او ځینې نظربنده او ځینو ته یې په دکان کې ځمکې ورکړل شوې. درنو او خوږو زده کوونکو، کله چې د روشنی حکومت له مغولي حکومت سره مخامخ سو او د هغوی پر وړاندې دوی کمزوري شول، نو په هغه وخت کې د میرمن الهی او د هغې زوی او د دوی ځینې نور خپلوان د مغولي واکمنۍ چې په هغه وخت کې هغوی واکمني درلودله، نو د هغې واکمني مشر چې و شاه جهان په نامه سره یادېده، د شاه جهان د ځواکونو په لاس باندې ورغلله، هند ته بوتلل شوله، او دوی څخه ځینې کسان په هند کې نظربند شوله، ځینې کسان بندیان شوله، او ځینو ته یې په دکان کې ځمکې ورکړلې تر څو دوی هلته خپل ژوند ته ادامه ورکړي. عبدالقادر د ګورګانی مغولو په بندیخانه کې نظربندۍ کې مړ شو. میرمن الهی له خپلو لمسیانو قدرداد او مهدي اعداد سره په دقن کې اوسېدل. نوموړي هغوی ته وصیت کړی و چې تر مړینې وروسته به یې مړی تیارا ته لېږدوي، او د اهداد تر څنګ به یې خاورو ته سپاري. د وفات نیټه یې معلومه نه ده. درنو او خوږو زده کوونکو، کله چې مغولو حکومت چې د شاه جهان یې واکمن و، کله چې دوی د مغولو حکومت د دوی واکمني ونیوله، دوی مات کړله، نو په هغه وخت کې عبدالقادر د ګورګانی مغولو په بندیخانه کې نظربند سو او هلته مړ سو. کله چې میرمن الهی زوی عبدالقادر خان مړ سو، د هغه څخه وروسته میرمن الهی د خپلو لمسیانو چې د قدرداد او مهدي په نامه سره یادېدل، د هغوی سره یو ځای په دکان کې اوسېدل. نوموړي خپلو لمسیانو ته دا وصیت وکړه، تر څو کله چې دا مړه سي، د دې د مړینې څخه وروسته باید د دې مړي تیرا ته ولېږدول سي، او هلته د دې د خاوند اهداد تر څنګ خاورو ته وسپارل سي. نو د تاریخ او تاریخ پوهانو د دې د مرګ نیچه نه ده معلومه کړې، خو د دې دقیق د وفات نیچه معلومه نه ده. خو موږ د دې د وصیت کوم وصیت دې کړی و، هغه وصیت په حقله په کتابونو او اثارو کې ویل شوی دی. خو دا څرګنده ده چې لمسیان یې د میرمن الهی وصیت پر ځای کړي، په تیرا کې یې د میړه اهداد تر څنګ شخه کړې ده. د میرمن الهی د علمي شخصیت او د ملي مبارزو د ویاړونو ګمارونو او د لمنځنې او درناوي له امله په ننګرهار کې د انجونو یو لیسه د دلي نومیالي میرمنې په نوم نومول شوې ده. درنو خوږو زده کوونکو، لکه څرنګه چې مې مخکې یادونه وکړه چې د میرمن الهی د مرګ یې هم وفات نیچه معلومه نه ده، مګر دا معلومه ده چې د میرمن الهی بودایی ملمسیانو د دې وصیت ځای پر ځای کړه، دا یې تیرا ته ولیږدل او هلته یې د خپل خاوند اهداد تر څنګ په خاورو کې شخه کړه. د میرمن الهي د علمي شخصیت او د هغې د ملي مبارزو او ویاړونو او کارنامو څخه دا معلومیږي چې دا د یو افغانستان یو زړوره اتله او قهرمانو میرمنو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو په همدې خاطر سره د دې د درناوي او د هدې د دغه کارنامو د لمانځلو په خاطر سره په ننګرهار کې یوه د انجینو لیسته ده چې د میرمن الهي په نامه سره نومول شوې ده او د دې د نوم یادونه پکښې شوې ده. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ تاسو د میرمن الهي د ژوند په هکله معلومات ورلوستلی چې میرمن الهي څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې سرته رسولي وه. لنډ او خلاصان که موږ تاسو ټول ووایو، میرمن الهي په خپله د روشاني واکمنۍ له مشاهي کورنۍ له جملو څخه وه، کوم چې د بایزید روشان لمسی او د جلال الدین روشاني لور وه، او همچنان د احداد میرمن وه چې په هغه وخت کې یې د خپل حکومت په دفاع کې ستره او فعاله ونډه درلودله او د افغانستان یو له اتلو قهرمانو او نومیالیو میرمنو له جملو څخه شمېرل کېدل. نو درنو زده کوونکو، هیله ده چې په یو څه باندې پوه سوي یاست او یو څه مو ترلاسه کړي وي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې موږ تاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې رسو. ستاسو د ټولو خوږو ګلالي زده کوونکو کورنۍ دنده چې ده د درس لنډیز ستاسو ټول درانه زده کوونکي ولیکئ، او همچنان د نن ورځې او تېرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار تاسو ټول درانه زده کوونکي باید وکړئ. یعنې نه یوازې چې د نن ورځې لوست به تاسو لولئ، بلکې د دې تر څنګ د نن ورځې د لوست تر څنګ به تاسو د تېرې ورځې پر لوست باندې هم تکرار کوئ چې تاسو څه لوستلي وه، په هغه کوم معلومات ترلاسه کړي وه، او همچنان هغه معلومات به د خپلو نورو دوستانو او ملګرو سره هم شریکوي. نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت درته غواړم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه. د دې مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه کې هیلې مې ومني. ترنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست او وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. د ژوند چارې به مو ښه پر مخ ځي. تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. د نن ورځې لوسته په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوستو اخرنۍ شېبه سره ملتیا وکړي. د نن ورځې موضوع مو د باور جوړول دي، د چې باور څه دی، څه ډول جوړیږي او څنګه کولی شو پر خپل ځان باندې باور ولرو. د همدغه باور جوړول، پر ځان باندې د باور درلودل زموږ په ورځنۍ ژوند، زموږ په پرمختګ، زموږ په ذهني روغتیا، زموږ پر فزیکی روغتیا باندې کومې اغیزې لري، نن به موږ او تاسې په همدغه لوست کې باندې وپوهیږو. نو تاسې هم هڅه وکړئ چې د لوست راخننۍ شېبو سره ملتیا وکړئ. ټول هغه لارښوونې، هغه لارې چارې چې دلته تاسو ته موږ وړاندې کوو، تاسې د هغه څخه ګټه واخلئ او په د قطع لیوالتیا سره ورته غوږ ونیسئ او هڅه وکړئ چې په خپل ژوند کې هغه عملي کړئ. نو موضوع مو د باور جوړول دي، چې د باور جوړول په دې معنی چې تاسو په خپل وړتیاو باندې، پر خپل تصمیمونو باندې او پر خپل ځان باندې باور ولرئ. یعنی دا یو مهارت دی چې تاسو هغه کولای شئ د وخت په تیریدو سره یا په خپل ژوند کې نسی کولای په یو واري دغه باور رامنځته کړي. دا وخت نسی ستاسو څخه چې دغه باور تاسو پر ځان باندې جوړ کړئ، او دا بیا ستاسو د شخصي، ستاسو د ټولنی، ستاسو په مسلکي ژوند په شکولو کې هم ستاسو سره مرسته کوي. د باور جوړول تاسو ته د خطرونو د منلو وړتیا درکوي، تاسو ته دغه توان دا وړتیا درکوي تر څو تاسو خطرونه ومني. د مختلفو ننګونو سره چې کله تاسو مخامخ کیږئ، د هغه ننګونو، د هغه ستونزو سره تاسو مقابله وکړئ او خپل هدفونو ته د هوډ سره، په پوره هوډ او په پوره هڅو سره تاسو ته د رسیدلو وړتیا درکوي. یعنی د باور جوړول په دې معنا چې تاسو پر خپل وړتیاو، پر خپلو ځانګړتیاو، پر خپلو تصمیمونو باندې او پر خپل ځان باندې باور لري. یعنی تاسو ته دا وړتیا درکوي تر څو تاسو خپلو اهدافو ته د رسیدو، د ننګونو یا هم د ستونزو سره د مقابلې او د خطرونو د منلو وړتیا او توان تاسو درکوي. تاسو کولای شئ چې خطرونه ومنئ، تاسو کولای شئ چې د هر ډول ستونزو سره، د هر ډول ننګونو سره تاسو مقابله وکړئ او خپل هدف ته په پوره هوډ سره تاسو ورسیږئ.
همدغه د باور جوړول بیا ولی مهم دي؟ یعنی موږ ولی باید دغه باور په خپل ځان باندې ولرو، یا د باور جوړول ولی اړین دي چې باید په خپل ځان باندې باور ولرو؟ اول دا چې د باور جوړول تاسو ته د ځان باور درکوي، هغه ورتیاوي چې ستاسو په وجود کې دي، هغه ځانګړتیاوي چې ستاسو په وجود کې دي، او هغه قضاوات یا هغه تصمیم چې تاسو نیسئ هغه سم دي. یعنی تاسو خپلې ورتیاوي، تاسو خپلې ځانګړتیاوې منئ، هغه قضاوتونه چې تاسو کوئ، هغه تصمیم چې تاسو نیسئ، تاسو په دې باندې باور لرئ چې دا صحیح دي، سم دي. دا بیا تاسو ته دا فرصت درکوي چې تاسو چالشونه یا ننګونې ومنئ، چلنجونه ومنئ، خطرونه ومنئ، د هغه سره ښه وخت ولاړ سئ، د هغه سره مقابله وکئ، فرصتونه ترلاسه کړئ. په دغه برخه کې بیا ستاسو سره مرسته کوي، تر څنګ شکونه کموي. کله چې تاسو پر خپل ځان باندې باور ولرئ، کله چې تاسو اعتماد ولرئ، نو دا ډېر کم امکان لري چې تاسو خپل تصمیم دویم ځل پر هغه خپل تصمیم باندې فکر وکئ، یا دویم ځل دپاره تاسو خپل پرېکړه یا تصمیم وڅېړئ، یا هم تاسو ته یعنی ډېر کم احتمال شته، ډېر کم امکان شته چې تاسو د ناکامۍ په هکله اندېښنه ولرئ. ځینې وختونه که چیرې موږ پر خپل ځان باندې باور ونه لرو او یو تصمیم ونیسو، موږ بیره لرو که چیرې ناکام سو، یا که چیرې د دغه کار یا د تصمیم پایله منفي اوسي، د دغه څه څخه موږ او تاسو بیره لرو که چیرې باور ونه لرو. مګر که چیرې موږ باور ولرو پر خپل ځان باندې، نو پر دې باندې موږ اطمینان لرو چې زموږ تصمیم سم دی، او د ناکامۍ څخه به هم بیره نه لرو، یا د دې بیره به زموږ سره نه وي چې پایله به یې څه ډول وي. نو شکونه مو راکمیږي، او د دې کم احتمال پیدا کېږي چې موږ د خپل تصمیم په هکله ډېر فکر وکړو یا د اندېښنه ولرو. تر څنګ یې ذهني صحت ته وده ورکوي. اعتماد مثبت ځان عزت سره تړاو لري. یعنی تاسو چې کله اعتماد په خپل ځان باندې ولري، مثبت ځان یا مثبت عزت هم رامنځته کیږي، او دا بیا ستاسو سره مرسته کوي چې تاسو د ستونزو او د ناکامۍ سره مقابله وکړئ، او په د هر ډول ستونزو سره، د هر ډول ناکامۍ سره چې تاسو مخ کیږئ، په اسانۍ سره کولی شئ هغه ستونزې حل کړئ، او یا هم د هغه ناکامۍ څخه تاسو زده کړه وکړئ. نو ذهني صحت ته ډېره وده ورکوي. ستاسو فشار او ذهني نرمتیا و اندیشنه هم راکموي. سره له دې د پرمختګ لپاره یو پیاوړی اساس جوړوي. د اعتماد په درلودلو سره تاسو کولای شئ چې خپل هدفونه شو تعقیب کړئ، او شه هڅه وکړئ، په پر اطمینان سره هڅه وکړئ، کوشش وکړئ، او د خپلو هغه هڅو، هغه کوششونو نتیجه هم تاسو وګورئ. ځکه کله چې یو کس پر خپل ځان باندې اعتماد ولري، هغه کېدای سي یعنی ډېر کم امکان شته چې هغه دې غلط تصمیم ونیسي، ځکه هغه په خپل وړتیاو او قضاوتونو باندې، په خپل وړتیاو ځانګړتیاو باندې یا مهارتونو باندې هغه باور لري. نو کله چې تاسو پر خپل ځان باندې اعتماد لري، تاسو په پوره هوډ سره، په ټول کوشش او هڅې سره کولی شئ چې خپل هدف ته تعقیب کړئ او خپل اهداف ته ورسیږئ. نو دا د باور د لودلو لپاره، باور د لودل یا باور جوړول د همدغه کارونو لپاره ډیر اړین دي چې تاسو پر خپل ځان باندې باور ولرئ. راځئ ته چې څنګه کولای شو دغه باور رامنځته کړو، یا څنګه کولای شو خپل پر ځان باندې باور ولرو او دا باور جوړ کړو. تر هر څه مخکې تاسو خپلې وړتیاوي وپیژنئ. مهمه همدا ده چې تاسو خپل هغه ځانګړتیاوي، خپل هغه وړتیاوي، خپل هغه مهارتونه چې هغه ستاسو په وجود کې شته، تاسو هغه وپیژنئ. هر ورځ تاسو کوشش وکړئ چې یو کار ترسره کړئ، هغه کار چې تاسو په هغه کې ښه مهارت لرئ، یا هغه کار چې تاسو په هغه کې ډیر ښه یاست. هر ورځ چې تاسو هغه کړنه سرته ورسوئ، هغه کار چې تاسو په هغه کې ښه مهارت لرئ، تاسو هغه کار سرته ورسوئ، دا نور هم په تاسو کې یو ډول باور زیاتوي. تاسو پر خپل ځان باندې نور هم باور پیدا کوي. دا طبیعي خبره ده. کله چې یو کس هغه کارونه سرته رسوي چې دی په هغه کې مهارت لري، په طبیعي ډول سره یو ډول باور پر ده باندې د خپل په ځان کې پیدا کوي چې خپل پر ځان باندې دلته باور جوړیږي او باور رامنځته کیږي. ورسره تاسو کوشش وکړئ چې مثبت فکر وکړئ. په منفي فکرونو او شکونو کې تاسو مه پاتې کیږئ. منفي فکر شک د ځانه لیرې کړئ، د خپل ذهن لیرې کړئ. د هغه پر ځای تاسو د خپلو بریاو په هکله، د خپلو ځانګړتیاو په هکله، د خپلو لاسته راوړنو په هکله تاسو مثبت فکرونه وکړئ، چې همدغه مثبت فکر کول په تاسو کې باور را پیدا کوي، او تاسو په خپل ځان باندې ډیر باور لاسته راوړئ. خپل اهداف وټاکئ او کوشش وکړئ چې هغه ترلاسه کړئ. د اهدافو د ټاکلو لپاره تاسو په لومړي سر کې کوچني اهداف وټاکئ، کوچني هدفونه وټاکئ، ځکه تاسو هغه هدفونه ته رسیدلی شئ. نو تاسو کله چې کوچني هدفونه وټاکل او هغه ته بیا تاسو کولی شئ ورسیږئ، دا نور هم ستاسو باور زیاتوي. کله چې یو انسان کوچني اهداف وټاکي، او همدغه کوچنی اهداف ته رسیدو لپاره کوشش وکي. کله چې تاسو دغه کوچنی اهداف ته ورسیږئ، دا ستاسو اعتماد در زیاتوي، ستاسو باور در زیاتوي چې تاسو کولای سي، تاسو خپل ځان هدف ته رسولای سي. دا هغه څه ورسته به تاسو خپل هغه د ژوند لوی اهداف او مخته ځان رسولای سي، ځکه اعتماد زیاتیږي. کله چې اعتماد زیات سو، انسان کولای سي چې هر ډول هدف چې هغه لري، هر څومره لوی هغه هدف که اوسې، بیا هم کولای سي هغه هدف ته ورسیږي. هدفونه درلودل او د هغه اهدافو ترلاسه کول دا نور هم د باور د پراختیا لپاره اړین دي، او په تاسو کې باور او ځان باوري نور هم زیاتوي. د خپل ځان سره مهربانه اوسئ، هڅه وکړئ چې خپل تیروتنې ومنئ، د خپلو نیمګړتیاو سره، د خپلو تیروتنو سره تاسو مخامخ سئ او هغه ومنئ. دا ومنئ چې اوس تاسو په وجود کې نیمګړتیا سته. دا ومنئ چې تاسو تیروتنه وکړه، تاسو غلطي وکړه. برعکس، کله چې تاسو دغه ومنئ، برعکس چې تاسو دغه تیروتلو څخه، دغه نیمګړتیاو څخه وتښتئ، د هغه برعکس تاسو کوشش وکړئ چې د خپلو غلطیو څخه، د خپلو تیروتنو څخه یو څه زده کړئ. د ځان لپاره یو ښه محیط جوړ کړئ. تاسو د داسې کسانو سره ناسته ولاړه وکړئ، د داسې کسانو سره ملګرتیا خپله کړئ، یا هم د داسې کسانو سره تاسو ځان نږدې کړئ چې هغوی تاسو ته مثبت انرژي درکوي، هغوی تاسو ته انګیزه او الهام درکوي، هغه ستاسو ملاتړی دي یا په هر حالت کې ستاسو تر څنګ دي. دغه ډول محیط د ځان لپاره جوړ کړئ، او دا ډول کسانو ته ځان ډېر نږدې کړئ. جسمی روغتیا ته مو پاملرنه وکړئ. کله چې تاسو شخواره اوخري ورزش وکړئ، خپل بدن ته پاملرنه وکړئ، دا ستاسو فزیکی صحت یا فزیکی روغتیا درسموي. تاسو ته فزیکی روغتیا درکړي. خپل بدن ته پاملرنه وکړئ، هر ورځ ورزش وکړئ، سم خواړه اوخري، ښه تغذیه وکړئ. چې کله ستاسو فزیکی روغتیا شو، نور هم ستاسو اعتماد زیاتیږي، تاسو پر خپل ځان باندې باور زیاتوي. دغه جسمي روغتیا ته پاملرنه هم کولای شي چې ستاسو اعتماد او ځان باور در زیات کړي. خپل پر ځان باندې همیشه باور ولري، خپل ځانګړتیاوې، خپل وړتیاوې تاسو هغه ته ارزښت ورکړي. هر څومره کوچنی وړتیا او مهارت که هغه اوسې، تاسو بیا هم هغه ته ارزښت ورکړي. ځان ته باور درلودل، د نورو خلکو سره مستقیمه اړیکه جوړول، دا هم ستاسو سره د اعتماد په جوړولو کې، د باور په جوړولو کې مرسته کوي. رزه د اعتماد جوړولو ګټې، اول دا چې کله چې یو کس پر خپل ځان باندې باور ولري، اعتماد ولري، هغه کولی سي هر ډول ریسک ومني، هر ډول خطر ومني، د هر ډول چیلنج سره مخامخ سي، او دغه اعتماد یا باور تاسو ته دغه جرأت درکوي. هر ډول ستونزې تاسو منئ، د هغه سره تاسو مخ کیږئ، او د هغه د حل لپاره تاسو کوشش کوئ. تر څنګ تاسو خپل استاسي ځان درناوي او استاسي عزت در لوړوي. په مسلکي او ټولنیزو اړیکو کې هم ستاسو سره مرسته کوي چې تاسو په خپل مسلک کې ښه پرمختګ وکړئ او ښه اړیکې رامنځته کړئ، او همدارنګه د ستونزو د ناکامۍ سره د مقابلې کولو توان تاسو ته درکوي، او ستاسو سره د مرسته کوي تر څو تاسو د خپلو د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره هڅه وکړئ، کوشش وکړئ، او په دغه برخه کې تاسو پرمختګ وکړئ. نو دا د اعتماد د جوړولو ګټې دي. نو ځکه اړین دي چې تاسو پر خپل ځان باندې باور ولري، او پر خپل ځان باندې دغه باور رامنځته کړئ. په پایله کې تاسو د پیاد ولري چې اعتماد نه یوازې دا چې هغه یو احساس دی، یعنی دا یوازې یو احساس نه دی چې تاسو لري په خپل وجود کې، بلکې دا یو مهارت دی چې تاسو باید د وخت په تیریدو سره دغه مهارت نور هم شکی، نور هم پر خپل ځان باندې باور رامنځته کړئ، او نور هم په دغه برخه کې تاسو پرمختګ وکړئ. دغه باور جوړول یا هم دغه اعتماد جوړول، د دغه کار لپاره تاسو باید لومړی خپل وړتیاوې ومنئ، خپلې ځانګړتیاوې ومنئ، هغه وپیژنئ، او هغه تیروتنې یا هغه غلطۍ چې تاسو اجرا کړې دي، د هغه څخه زده کړه وکړئ. په دې ډول سره به تاسو وکولای شئ چې خپل ځان باندې اعتماد او باور زیات کړئ، خپل په ژوند کې پرمختګ وکړئ، او ذهني روغتیا او ارامتیا به مو هم شي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې تاسو د ټولو به د پام وړ ګرځېدلې وي. د نن ورځې درس مو د باور د جوړولو په حق لو، په دې هیله چې تاسو ټول هغه لښوونې چې موږ دلته ورڅخه یادونه وکړه، هغه په خپل ژوند کې عملي کړئ تر څو وکولای شئ پر خپل ځان باندې اعتماد او باور رامنځته کړئ. موږ تاسو نن وویل چې د باور جوړول څه معنا لري، د باور جوړول یعنې څنګه کولای شو پر خپل ځان باندې اعتماد یا باور رامنځته کړو. د باور جوړولو ګټې څه دي او زموږ پر ژوند باندې زموږ پر ذهني روغتیا باندې کومې اغیزې لري؟ د دې ټولو موضوعاتو اړوند موږ تاسو معلومات لاسته راوړل. وموویل چې د باور جوړول ستاسو سره ستاسو د ژوند یا په پرمختګ کې ستاسو سره مرسته کوي. د اعتماد د جوړولو لپاره تاسو پر خپل ځان باندې باید باور ولرئ، خپلې هغه ځانګړتیاوې، هغه مهارتونه یا هغه وړتیاوې چې تاسو لري هغه ومنئ، او همیشه کوشش وکړئ چې د خپلو تېروتنو یا د خپلو غلطیو څخه تاسو زده کړه وکړئ. په دې سره به تاسو وکولای سئ چې پر خپل ځان باندې اعتماد او باور رامنځته کړئ. ستاسو ذهني روغتیا ستاسو ژوند به هم ښه وسي. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درسه چې بیا هم د یوې نوې او بلې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درانه حضور ته حاضرېږو، تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای مو مل.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بریا مهربانه را پسپېڅلي نامه سلامونه او نیکی هیلې مې ونې. درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ وایاست او وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم د نن ورځې لوسته. په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوستو راخلنی شي بوره سره ملتیا وکړي. درنو زده کوونکو، د نن ورځې موضوع مو د خپل ځواک لمانځنه ده. په دې لوست کې به موږ او تاسو په دې باندې وپوهیږو چې ځواک یعنی څه، او تر څنګه د ځواک لمانځنه څه معنا لري، او څه ډول دغه ځواک لمانځلی سو. د دې موضوعاتو اړوند به موږ او تاسو معلومات لاسته راوړو. نو تاسو هم د لوست راخلنی شي بوره سره ملتیا وکړئ او هڅه وکړئ چې ټول هغه لارښوونې، ټول هغه لارې چارې چې موږ دلته ورڅخه یادونه کوو تاسو هغه عملي کړئ. ځواک هغه ځانګړتیاوې، هغه مهارتونه او هغه وړتیاوې دي چې یو شخص په هغه کې شوي، په هغه کې پیاوړی وي. یا د یو شخص هغه خاصې ځانګړتیاوې، خاص مهارتونه او خاص وړتیاوې ته ځواک ویل کېږي. مثلا ته کومه خاصه ځانګړتیا لرې، کم مهارت لرې، کمې وړتیاوې لرې، دغه ټول ستاسو ځواکونه دي. هر هغه مهارت، هر هغه وړتیا یا هر هغه ځانګړتیا چې تاسو لرې هغه ستاسو ځواک دی. دغه ځواک کېدای شي چې فزیکي وي، کېدای شي چې ذهني، یا هم کېدای شي عاطفي ځانګړتیا وي. یعنی حتمي دا نه ده چې دا د یو فزیکي ځانګړتیا یا مهارت اوسي، یا حتمي دا نه ده چې هغه د یو ذهني ځانګړتیا یا مهارت اوسي. یعنی دغه مهارتونه، دغه ځانګړتیاوې یا دغه وړتیاوې کېدای شي په هر برخه کې اوسي، کېدای شي یو فزیکی مهارت اوسي، کېدای شي یو ذهني یا هم عاطفي ځانګړتیا اوسي. چې دا هم تاسو ته د ژوند په مختلفو برخونو کې، د ژوند په هر اړخ کې ستاسو د بریالیتوب او د پرمختګ لار تاسو ته برابروي او تاسو د پرمختګ توان درکوي. همدغه ځواک کېدای شي چې د ذهن ځواک وي، کېدای شي مهارتونه وي، کېدای شي د ستونزو د حل کولو وړتیا وي. یعنی هر ډول مهارت، هر ډول ځانګړتیا یا هر ډول وړتیا کېدای شي چې په دغه ځواک کې شامل اوسي. یعنی هر هغه ځانګړتیا، هر هغه مهارت او هر هغه وړتیا چې تاسو لري هغه ستاسو ځواک دی. راځو د ځواک لمانځنې ته. ځواک مو پېژندې چې ځواک د یو انسان خاصې ځانګړتیاوې، مهارتونه او وړتیاوې دي. چې یو انسان ځینې ځانګړتیاوې، ځینې مهارتونه او ځینې وړتیاوې ولري او په هغه کې ښه یا پیاوړی وي. راځو د ځواک لمانځنې ته. چې د ځواک لمانځنه یعنی څه؟ د ځواک منځل یو داسې پروسه ده چې په هغه کې موږ او تاسو خپل د مثبتو ځانګړتیاوو، د خپلو مهارتونو، د خپلو وړتیاوو او یا هم د نورو انسانانو، د نورو کسانو، د خپلو ملګرو، د خپلو دوستانو یا د نورو کسانو د هغو د مثبتو ځانګړتیاوو، د هغو د مهارتونو او یا هم د هغو د وړتیاوو ستاینه کوو. یعنی کله چې تاسو خپلې ځانګړتیاوې ستایي، مثلا د هغه ستاینه کوي، د خپل مهارتونو ستاینه کوي یا هم د خپل وړتیاوو ستاینه کوي، دې ته د ځواک لمانځل ویل کیږي. یا هم کله چې تاسو د نورو کسانو د مثبتو ځانګړتیاوو ستاینه کوي، د هغو د مهارتونو ستاینه کوي، د هغو د وړتیاوو ستاینه کوي، دې ته د ځواک لمانځنه ویل کیږي. چې دغه د ځواک لمانځل نه یوازې دا چې به تاسو ته باور درکوي، تاسو ته درناوی درکوي، د دې ترڅنګ کله چې تاسو خپل ځانګړتیاوې، خپل مهارتونه یا هم خپلې وړتیاوې لمانځي، ستاینه کوي، یعنې همدغه د ځواک لمانځنه کوي، د دې ترڅنګ تاسو ته د پرمختګ، د نوښت او د ځان غوره کولو هڅونه هم درکوي. کله چې تاسو خپل ځان خپل ځانګړتیاو د خپل مهارتونو یا هم د خپل وړتیاو ستاینه کوي، دا تاسو ته یو ډول باور درکوي، تاسو نور هم پر خپل ځان باندې باور زیاتوي چې و تاسو دا وړتیا لري، تاسو دا مهارت لري، تاسو دا ځانګړتیا لري. د دې ترڅنګ دا چې تاسو ته د ځان باور درکوي، تاسو ته درناوی هم درکوي، تاسو ته د پرمختګ لاره نور هم هواروي، په تاسو کې نوښت رامنځته کوي، نور هم نوښتونه پیاوړي کیږي چې تاسو د همدغه مهارتونو په کارولو سره تاسو کولی شئ چې نور هم ځان غوره کړئ، نور هم نوي نوښتونه وکړئ او نور هم پرمختګ وکړئ. نو دا د ځواک لمانځنه ده. ولې د ځواک لمانځنه مهمه ده؟ یعنی ولې باید خپل ځواک یا خپلې ځانګړتیاوې یا خپلې وړتیاوې یا هم خپل مهارتونه ولمانځو یا ولې د هغو ستاینه وکړو؟ مهمه په دې خاطر ده چې تاسې کله چې د ځان یا د خپل ځواک لمانځنه کوي، یعنی مثلا خپل وړتیاوې، خپل ځانګړتیاوې، خپل مهارتونه، کله چې دا تاسو لمانځئ، دا په تاسو کې ځان باور زیاتوي، یعنی ستاسو پر خپل ځان باندې باور نور هم زیاتیږي. او کله چې د انسان په وجود کې پر هغه باندې باور رامنځته شو، یعنی کله چې تاسو دا احساس پیدا کړئ په تاسو کې د ځان باور زیات شو، دلته به تاسو کولی شئ چې د ژوند په هر برخه کې، د ژوند په هر اړخ کې تاسو پرمختګ وکړئ او بریا ته ورسیږئ. نو مهمه هم دا ده چې کله تاسو د ځواک منزل کوئ، یا کله چې تاسو ځواک منځئ یا ستاینه کوئ د خپلو وړتیاوو، دلته د ځان باور زیاتیږي. نو د دې لپاره اړینه ده چې تاسو باید د ځواک لمانځنه وکړئ او یا هم دغه ځانګړتیاوې یا مهارتونه وستایئ. د دې ترڅنګ مثبت فکر هڅونه ده. د دې لپاره د ځواک لمانځل مهم دي، ځکه په تاسو کې مثبت فکر رامنځته کوي. کله چې تاسو خپل ځواک لمانځئ، کله چې تاسو د خپلو وړتیاوو، د خپلو مهارتونو ستاینه کوي، په دې وخت کې د مثبت فکر کولو فرصت تاسو خپل ځان ته ورکوي. په دې وخت کې یوازې او یوازې مثبت افکار ستاسو ذهن ته راځي او منفي افکار راکمیږي، ځکه کله چې یو کس یو څه ستایي، یو څه تشویقي، یا خپل یو مهارت مثلا ښه مهارت لري، د همغه مهارت ستاینه کوي، یعنی د ځواک لمانځنه کوي، دلته مثبت فکر رامنځته کیږي. په هیڅ ډول تاسو ذهن ته منفي افکار نه راځي. دا یو طبیعي خبره ده. د هر څه ستاینه چې تاسو کوي، د همغه شاله په حق له یوازې یوازې مثبت افکار ستاسو ذهن ته راځي. نو ځکه د ځواک لمانځل په دې خاطر اړین دي چې د ځان د باور د رامنځته کولو ترڅنګ مثبت فکر هم رامنځته کوي. او کله چې یو انسان په ذهن کې مثبت افکار موجود وي، بلا شکه چې هغه پرمختګ کولی شي، هغه بریا ته رسیدلی شي او هغه خپلو اهدافو ته رسیدلی شي. د ځواک لمانځنه بیا د انګیزې سطح هم لوړوي. تاسو ته د خپلو اهدافو په لور باندې، د خپلو موخو په لور باندې د حرکت کولو توان درکوي. کله چې تاسو خپل د ځانګړتیاوې، خپل د مهارتونه یا د خپل وړتیاوې تاسو لمانځئ یا د هغو ستاینه کوئ، کله چې دا ستایي، دا نور هم تاسو ته د انګیزه درکوي چې تاسو نور هم کار وکړئ، دغه ځانګړتیاوې، دغه مهارتونه، دغه وړتیاوې تاسو وکاروئ تر څو تاسو خپل هغه موخو یا اهداف ته ورسیږئ. نو دلته انګیزه مو هم نور زیاتیږي چې تاسو د خپل اهدافو په لور حرکت وکړئ. او د ځواک لمانځنه بیا ستاسو د شخصي ودې لپاره، ستاسو د پرمختګ لپاره یو ډیر مهم ګام دی چې تاسو پورته کوئ، ځکه دا چې کله تاسو د خپلو ځواکونو لمانځنه کوئ، یا مثلا تاسو خپل ځانګړتیاوې، خپل مهارتونه یا خپل وړتیاوې لمنځي، دا تاسو نور هم د ځواک درکوي چې تاسو د خپلو محدودیتونو څخه نور هم پورته ولاړ شئ او نور هم پرمختګ وکړئ. نو ځکه اړین دي چې تاسو خپل ځانګړتیاوې ولمنځي، خپل ځانګړتیاوې وستایي، خپل مهارتونه وستایي، او هغه مهارتونه، هغه وړتیاوې که څه هم ډېر کوچني مهارتونه وسی، خو تاسو باید د هغه ستاینه وکړئ او خپل قوت یا خپل ځواک ولمنځي. راځو دته چې دا مو ویل چې ولې د ځواک منځنه اړینه ده یا مهم دي. راځو د موضوع ته چې څنګه کولای سو خپل ځواک ولمنځو، یا څنګه کولای سو خپل قوت ولمنځو. تاسو په لومړی قدم کې خپل د بریاو یادونه وکړئ. هغه بریاوي کچیرې هغه کوچنی بریاوي اوسي، کچیرې هغه لوی بریاوي اوسي، خو تاسو د خپل دغه بریاو یادونه وکړئ. خپل ټول کوچنی، خپل ټول لوی بریاوي او هغه پرمختګونه چې تاسو تر ننه پورې درلوده، هغه ټول وپیژنئ. هغه وپیژنئ او پر هغه باندې افتخار وکړئ چې تاسو دغه د بریاو یادونه کول تاسو ته مرسته کوي تر څو د هغه ستاینه وکړئ. د دې ترڅنګ تاسو بیا د ځان وړتیاو ته درناوی وکړئ. هر هغه وړتیا، هر هغه مهارت چې تاسو لرئ، هغه وپیژنئ، هغه ټول خپل ځواک وپیژنئ او پر هغه باندې تاسو فخر وکړئ، پر هغه باندې تاسو افتخار وکړي چې دا هم بیا تاسو ته د رهبری د کېدای سي چې هغه د رهبری ځانګړتیاوي اوسي یا قوت اوسي یا ځواک اوسي، کېدای سي ځینې نور مهارتونه اوسي، مګر هر هغه مهارت کې چې تاسو بهتره یاست، تاسو غوره یاست، تاسو هغه ته درناوی وکړئ او پر هغه باندې افتخار وکړئ. د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ چې د مثبت خلکو سره وخت تیر کړئ، مثلا هغه کسان چې هغوی تاسو ته انګیزه درکوي یا هغوی همیشه تاسو ستاینه کوي یا تاسو ته مثبت خبرې کوي، تاسو د دغه رقم کسانو سره خپل وخت تیر کړئ، د هغو سره اړیکه ټینګه کړئ چې دا هم نور هم تاسو ته یا ستاسو ځواکونه یا قوتونه ته وده ورکوي. او ترڅنګ به خپل ځان ته انعام ورکړئ، کله چې تاسو خپل یو هدف ته رسیږئ په هغه وخت کې، کله چې تاسو د خپل مهارتونه یا خپل وړتیاوي یا خپل ځینې ځانګړتیاوي چې کله تاسو د هغو څخه ګټه اخیستی وي یا مو هغه کار کړی، تاسو مثلا تاسو خپل یو مهارت وکاروئ، د هغه مهارت په کارولو سره تاسو خپل ځان ته یو کوچنی انعام ورکړئ، یو د ځان په دغه ډول سره د ځان ستاینه رامنځته کیږي. کله چې تاسو خپل ځان ته انعام ورکوئ، په دې باندې چې تاسو خپل د مهارت ستاینه وکړه، او همیشه کوشش وکړئ چې خپل پرمختګونه، خپل ځواکونه یا خپل هغه د قوت یا هغه ځانګړتیا چې تاسو لري، د هغو په هکله د نورو کسانو سره خبرې وکړئ. دا دغه کار بیا نه وسته چې تاسو ته ملاتړ او ستاینه درکوي، تاسو ته نور هم انګیزه درکوي چې تاسو هغه مهارتونه یا هغه ځانګړتیا چې تاسو لري په هغه کې نور هم وده وکړئ. نو ځکه په دغه څو لښونو سره په عملي کولو سره تاسو کولای شئ چې خپل د قوت ټکی ولمنځي، او کله چې تاسو د ځواک منځنه وکړئ یا خپل مهارتونه وسئ، په دې وخت کې تاسو ته د ځان باور زیاتیږي، ځان درناوی زیاتیږي، تاسو ته انګیزه او د کوشش کولو نور هم وړتیا درکوي چې تاسو نور هم کوشش وکړئ. په شخصي ډول سره تاسو کولای شئ چې وده او پرمختګ وکړئ، او د ژوند په هر برخه کې تاسو لپاره د بریا اساس، د بریا لپاره د اړتیا وړ ځواک او توان نور هم درکوي. دا د ځواک کولو د ځواک د منځنو ګټې دي، یعنی کله چې تاسو خپل د ځواک منځنه کوئ دغه پایلې به ولري. نو هڅه وکړئ چې په ښه ډول سره د خپل ځواک منځنه وکړئ، د خپلو ځانګړتیاوو، د خپلو مهارتونو ستاینه وکړئ، او دا په یاد ولرئ چې د ځواکونو منځل د ژوند په ټولو برخو کې ستاسو سره مرسته کوي تر څو پرمختګ او وده وکړئ، او د هر ډول ستونزو سره مقابله وکړئ، د هر ډول ننګولو سره مقابله وکړئ. ورپسې هم تاسو لپاره یو فعالیت لرو. په دې فعالیت کې تاسو یو کاغذ راواخلئ، یو کاغذ او قلم راواخلئ. پر دغه کاغذ باندې تاسو خپل د قوت څو ټکي ولیکئ، درې یا څلور ټکي ولیکئ، یا مثلا هغه مهارتونه، هغه ځانګړتیاوي یا هغه وړتیاوي چې تاسو لري، تاسو هغه په دغه کاغذ باندې ولیکئ. یعنی مثلا هغه مثبت ځانګړتیاوي چې تاسو لري، هغه مثبت وړتیاوي چې تاسو لري، هغه تاسو په دغه ورقه باندې ولیکئ. بیا هغه دغه وړتیاوي یا دغه ځانګړتیاوي تاسو د خپل ملګري سره شریک کړئ، د خپلو همکارانو سره یا دوستانو سره، یا هغه کس چې تاسو ته ډیر نږدې دی، تاسو ته هغه سره دغه وړتیاوي شریک کړئ. په پای کې بیا تاسو د دغه هر یو له تاسو څخه د تاسو ملګري چې د کوم سره چې تاسو شریک کړی دی، د دغه سره یا د دغه کسانو څخه یو ټول باید یو هڅونکې جمله یا داسې جمله چې هغه ستاسو وړتیاو ته ارزښت ښکاره کوي، دغه رقم یو جمله دی ولیکئ، یو مثبته جمله ستاسو د وړتیا په مقابل کې، ستاسو د وړتیاو په هکله، چې دا فعالیت به ستاسو سره مرسته وکړي تر څو تاسو خپل ځان په ښه ډول سره وپیژنئ او خپل ځان باور نور هم زیات کړئ. یعنی کله چې تاسو خپل د قوت ټکي ولیکئ، دغه څخه وروسته تاسو هغه د خپل ملګرو، د خپل دوستانو سره شریکئ، او د هغو دوستانو څخه وغواړئ چې یو هڅونکې جمله، یو ښه جمله ستاسو د دغه وړتیاو یا ستاسو د دې ځانګړتیاو اړوند ولیکئ. په دې ډول سره به په دغه فعالیت کې به تاسو په دې باندې وپوهیږئ چې تاسو کومې ځانګړتیاوې لرئ، کوم مهارتونه لرئ، او نور به هم پر ځان باندې باور ستاسو زیات شي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ورسېدلی وي. نن درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چری.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه،
او یوه نه بل ونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هیروئ.
افغان د باخ منای د خوخی یوان نغمه ته زمینې ترانه د تیارو څخه خفه ایزما مشو ملوري ایزما مشو ملوري ایزما مشو ملوري د افغان د باخ منای د خوخی یوان نغمه زمین ترانه دو تیارو سخا خفای عیزو ماما شو ملوری عیزو ماما شو ملوری عیزو ماما شو ملوری نکوستی وای زکالای هم دیستا وای خو ادب هر سحر مور